د سحر لس بجې شوې ازادي رادیو اورې د ازادي رادیو په دې یو ساعت خبرونه کې مو بیا هم زنوري اسنوري هرکلای کوم. راپور نوې د بغلان د دند شهاب الدین د رسمي د حکومت تر کنټرول وتلی او وسلوالو طالبانو لاندې کړي. خپل خبريال سره تماس نو سوو د سیمې له وروستي حاله مو خبرو. د نوي ملي جبهه مشر وايي که حکومت په خپل وخت لوی جرګه راونه غوړي نو په هیواد کې به د مشروعیت بحران لا زیات شي. د حقیقت سره په اونیس پروګرام کې مو چې د انصاف په لټه کې له بل پروګرام سره یو ځای د خپرونه په دوهمه نیمه کې درته خبرو له انوار الحق احادیث سره خبرې کړې. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو، خو مخکې له دې چې د خپرونې بشپړه معرفي وکړم صفي الله ستانګزي ته ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. د خبرونو سرټکی د سولې علي شوراوي تمدانند د ورځې په اوږدو کې د ګلبدین حکمتیار د اسلامي حزب له استادیو سره په کابل کې خبري وکړي. ملګرو ملتونو چمتووالی خودلې په ننګرهار کې یو شمېر زیانمن شوي روغتونونه له سره جوړ کړي او د تیلو د تولیدونکو او صادرونکو د سازمان او پیک یو لوړ پوړي چارواکي وایي روسیا او د سازمان کولای شي له ایران پرته د تیلو د تولید د کمیدو لپاره یوې موافقې ته ورسیږي. پوره خبرونه تمد چینن په کابل کې د ګلبدین حکمتیار د اسلامي حزب او د افغانستان د سولې د عالی شورا د غړو ترمنځ خبري وشي. د سولې عالی شورا مرستیال عطاو رحمان سلیم نن سهار ازادي رډیو ته ویل چې په دې غونډه کې به د دوه تیرو شویو ناستو په جزئیاتو بحث وشي. د افغانستان د سولې عالی شورا مخکې ویلي و چې ډیره هیله لري د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له اسلامي حزب سره به د سولې په برخه کې یوې موافقې ته ورسیږي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي استازي شاوخوا درېونۍ مخکې د سولې د خبرو لپاره کابل ته راغلي و. ملګری ملتونه غواړي چې په ننګرهار کې یو شمېر زیانمن شوي روغتونونه او ښوونځي ورغوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال مارک باودن تیره ورځ د ننګرهار له چارواکو سره د غونډې پر مهال ژمنه وکړه چې د دې ولایت په جګړه ځپلو سیمو کې به زیانمن شوي روغتونونه او ښوونځي له سره جوړ کړي. د روسیې، چین او هند د بهرنیو چارو وزیران به د اپریل په 13مه د یو شمېر نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان په اړه خبري وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت یوې ډیپلوماتې ماریا زخاروا په وینا انټرفاکس آژانس خبر ورکړ چې دا غونډه په ماسکو کې وشي او په کې به د افغانستان ترڅنګ د منځني ختیځ، شمالي افریقا او یوکرین او د نړیوال تروریزم د مخنیوي پر لارو چارو بحث وشي. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي د لغمان ولایت په قرغی ولسوالۍ کې د انتحاري حملو څلور واسکټونه او یو اندازه چاودیدونکي توکي له یو پټنځای کشف او شند کړي دي. دغه ریاست په بیان کې راغلي چې دا انتحاري واسکټونه د قرغی ولسوالۍ په کاکت سیمه کې له نورو چاودیدونکو توکو سره یو ځای د مخالفینو لخوا ساتل کېدل څو د لغمان په مرکز کې په تروریستي حملو کې ترې کار واخلي. په بیان کې نه دی راغلي چې د پیښې په تړاو څوک نیولی دي. او دا هم په کابل کې د زینو بهرنیو سره په وړاندې د افغانۍ بیا یو امریکایي ډالر اته شپږ افغانۍ پنځه لوخت پوله، یو یورو او اویا افغانۍ دیرش پوله، یو انګلیسي پاوند پنځه نوي افغانۍ اتیا پوله، د سعودي یو ریال اتلس افغانۍ پنځه پوله، د امارات یو درهم اتلس افغانۍ پنځوس پوله، زر ایراني تومانه نولس افغانۍ دیرش پوله او زر پاکستاني کلداري شپږ سو پنځه لوخت افغانۍ. به هم خرغلی د تیلو د تولیدونکو او صادرونکو د سازمان اوپک یو لوړ پوړي چارواکي وایي روسیا او دا سازمان کولای شي له ایران پرته د تیلو د تولید د کمیدو لپاره یوې موافقې ته ورسیږي. په اوپک کې د کویت استازي نوال الفیزیا دا سرګندونی پرون له بلومبرګ خبری رسنۍ سره په مرکه کې وکړي. د هغې له دې سرګندونو سره چې د ایران له ګډون پرته به د تیلو د تولید د کموالي لپاره موافقه وشي، پرون او نن د تیلو په بازارونو کې د تیلو بیا په سلو کې پنځه پورته یوړه. د اپریل په ولسمه به د قطر په پلازمینه دوها کې په غونډه کې دا مسله وڅېړل شي. د ایران ولسمشر وړاندیز کړی دی چې د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ به د لانجې د حل لپاره منځګړیتوب وکړي. حسن روحانی پرون د آذربایجان او ارمنستان ولسمشرانو ته ټلیفون وکړ او د ناګورنو قرهباغ پر سر د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ د ستونزې د هواري لپاره د منځګړیتوب ژمنه وکړه. ایسنا خبری اژانس د روحانی په وینا خبر ورکوي چې تهران دې ته چمتو دی څو له خپلو ټولو امکاناتو استفاده وکړي ترڅو د دغو دوو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ په سوله ییز ډول لانجه هواره شي. د ایران ولسمشر خبرداری ورکړی دی چې تروریستان په مکه لښخړو ګټه پورته کوي او هڅه کوي چې دا لانجه پراخې کړي. د امریکا متحده ایالاتونو دوه جمهوري غوښتونکو سناتورانو چې د ایران د اټومي تړون مخالف دي یوه لایحه وړاندې کړې چې د تصویبېدو په صورت کې سپینه ماڼۍ نه پرېږدي، هغه امریکایي قوانین نرم کړي چې په ایران د لګول شویو بندیزونو لیرې کول یې سخته کړي دي. مارک روبیو او مارک هیرک دغه لایحه پرون وړاندې کړه چې له مخې ولسمشر نشي کولی هغو بانکونو ته جواز ورکړي چې له هېواده بهر د امریکایي ډالرو د انتقال له سیسټمونو سره فعالیت وکړي. دغه لایحه همداراز د امریکا د خزانې وزارت له هېواده بهر د ډالري معاملو له فعالیته منع کوي او پر هغو مالي مؤسسو به نور بندیزونه ولګوي چې له ایران سره دا ډول معاملې مخته وړي. داسې ښکاري چې جمهوري غوښتونکي مشران هم د دغې لایحې ملاتړ کوي. د یوکراین صدر اعظم ارسینی یاتسینوک وایي له روسیې څخه به د نفتي موادو پر واردولو بندیز ولګوي، وروسته تر دې چې په 2014 میلادي کال کې روسیې د یوکراین کریمیا سیمه له خپلې خاورې سره یو ځای کړه. یوکراین د روسیې پر یو شمېر مالونو بندیز ولګاو او روسیې هم ورته هڅې کړي دي. یاتسینوک پرون یوې حکومتي غونډې ته وویل، موږ پر روسیې یو شمېر بندیزونه لګولي خو تر اوسه د روسیې مهم صادرات یعنی نفتي مواد پکې شامل نه وو. یاتسینوک د یوکراین د اقتصاد له وزیره وغوښتل چې پر داسې لارو چارو غور وکړي څو د ده په وینا له تېرې کوونکي روسیې څخه نور نفتي مواد ونه پلورو. یوکراین او یو شمېر لویدیځ هېوادونه روسیه تورنوي چې د یوکراین په ختیځ کې له بېلتون غوښتونکو سره د پیسو، وسلو او ځواکونو مرسته کوي، خو ماسکاو دا تورونه رد کړي دي. د عراق پوځ دغه هیواد په شمال کې له داعش څخه د موسل ښار د نیولو لپاره عملیاتو ته چمتو شوی دی. تورن جنرال نجم عبدالله الجبوري پرون په یو بیان کې وویل، عراقي ځواکونه دې ته انتظار دي چې د ښار تر نیولو وروسته پولیس او قبایلي وسلوال لاندې کړي سیمې څرنګه ساتلی شي. الجبوري زیاته کړه، موږ په دې عملیاتو کې له ټولو ځواکونو استفاده نه کوو چې بیا تر فتح وروسته هم امنیت ټینګ کړو. د موسل د نیولو لپاره له نږدې درې اونیو راهیسې عملیات پیل شوي دي او عراقي ځواکونو تر اوسه درې کلي تصفیه کړي دي چې په دغو کې د مخمور استراتیژیک سیمه هم شامله ده. داعش د لیله 2013 میلادي کال راهیسې موسل نیولې ده. دا د سیمه او نړۍ مهم خبرونه لمل چا مومن نه کوم.
لسفه ولستان زینه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واوره ول که غوړي به هم د خبرونه ولولې د زړه ډوپه په پانه کېشته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ټکی کام ولانی خبرونه کې اورې چې راپور نوې د بغلان د دند شهاب الدین ډیری سیمې د حکومت تر کنټرول وتلې او وسلوالو طالبانو لاندې کړې دي. له خپل خبري سره تماس نیسو او د سیمې د وروستي امنیتي وضعیت له حاله مخبرو. د نوې ملي جبهې مشر وایي که حکومت په خپل وخت لوی جرګه راونه غواړي نو په هیواد کې به د مشروعیت بحران لا زیات شي.
حکومت خپل تعهد کړی چې په دوه کلو کې به جرګه سره جوړیږي، اوس جرګه نشي جوړولی. جرګه چې نشي جوړولی خیر نو څنګه کیږي؟ دغه موافقتنامه دې نم تخلف کیږي، قانون اساسي نم تخلف وسلو، موافقتنامه نم تخلف وسلو، بالاخره دا یو خود سره حکومت سره نوسته بالکل او دا په فرانس ته ورس پرز کیږي.
د حقیقت صدای په اونیس پروګرام کې مو چې د انصاف لټه کې بل اونیس پروګرام سره یو ځای د خبرونه په دوهمنی مې کې درته خبرووله. انوار الحق حدیث سره خبرې کړې دي. په ځینو نور موضوعاتو د اوبو او انرژي وزارت وایي هڅه دا ده چې په راتلونکو څو کلونو کې افغانستان د برېښنا د تولید لپاره په خپلو پښو ودروي.
اکثر پروژه تحت کار کې هست، انشاءالله کلان شوه او رو پروژه را ظرفیت کل شه، انشاءالله تفوق وکړه.
یوه نوې سروې ښیي چې افغان متشبث ښځې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي په دې برخه کې یوه ستونزه دا ده چې ډېرې پالیسۍ مؤثرې نه وي ځکه عملي بڼه نه ده غوره کړې.
زیاتره پالیسیګانې زموږ ډېر خیالي دغه لري، عملي جنبه یې ډېره فیصدي کمه ده. نو موږ یعنی ساده او د ضرورت مطابق پالیسیګانو ته ضرورت لرو.
په نړیوالو موضوعاتو کې د ارمنستان او اذربایجان ترمنځ وروستیو سرحدي شخړو ته د ایران اندیښنو مو هم خبرو راسره اوسئ. راپورونه وایي چې د بغلان د دند شهاب الدین ډېرې سیمې د حکومت تر کنټرول وتلې او وسلوالو طالبانو لاندې کړې دي. سیمه ییزو چارواکو هم دا منلې چې له یو شمېر سیمو امنیتي ځواکونه په شا شوي دي، خو له بېرته منسجم کېدو وروسته به په سیمه کې پراخ عملیات پیل کړي. د سیمې د امنیتي وضعیت په اړه مو پرون د افغانستان د دفاع وزارت له مرستیال ویان محمد راد منش سره هم خبرې وکړې او لومړی مو ترې پوښتنه وکړه چې په سیمه کې وضعیت څه ډول دی. ښاغلي راد منش په ځواب کې وویل،
دند غوري او دند شهاب الدین د بغلان یو سیمه ده چې مخکې ترهګرې هلته خپل ځال تعین کړی و او ملي اردو او ملي ځواکونه د هغوی په مقابل کې خپل عملیات سرته رسول او اوس دا خو د ترهګرې خصوصیت دی چې کله کله په یو ځای کې غواړي چې ځینې سوې استفادې سرته ورسوي. پرون په دې دنده شهاب الدین کې ترهګرې عملیات وغوښتل چې سرته ورسوي، مګر د ملي ځواکونه او ملي اردو په وسیله دغه ترهګرې فعالیت خونسا شو او اوس هلته آرامی ده.
د دفاع وزارت مرستیال ویاند محمد رادمنشو چې وای په دندشه د بغلان په دندشه هابودین سیمه کې اوس وضعیت تر کنټرول لاندې دی، خو وروستي راپورونه وایي چې د دې سیمې ډېرې برخې وسلوالو طالبانو لاندې کړې دي. سیمه ایزو چارواکو هم دا خبره منلې ده او خو ویلي دي چې افغان امنیتي ځواکونه به بیرته پراخ عملیات پیل کړي خو کله چې دوی منسجم شي. د بغلان دند شهاب الدین او دند غوري د پل خمري مربوط سیمې دي چې په وروستیو کې د ناامنۍ راپورونه ورکول کیږي. هڅه کوو چې له خپل خبریال سره تماس ونیسو خو ټلیفوني اړیکه یو څه سخته ده. مخله دې چې بیا هم د بغلان د شهاب الدین سیمې ته ورو ګرځول خپل خبریال سره تماس ونیسو. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. مللی بشیر ته بغوښ شو.
د ډیپلوماټ مجلې د نن ورځې په کڼه کې د افغانستان د سولې د خبرو په اړه مقاله خپره کړې ده. مقاله لیکي چې د یوې تروریستي ډلې سره د سولې خبرې اسانه کار نه دی. مقاله لیکي چې هغه حکومتونه چې د خلکو په رایو انتخاب شوي وي په اخلاقي لحاظ دا خبر ورته ګران وي چې له داسې ډلو سره خبرې وکړي چې لاسونه یې د خلکو په وینو لړلي وي او تروریستي فعالیتونه یې ترسره کړي وي. مقاله لیکي چې تر هغې شیبې رسېدل چې دواړه مخالف لوري موافقه وکړي کلونه زیار او کار غواړي چې شایي بهرنیان ورباندې ونه پوهیږي. ډیپلوماټ مجلې لیکلي چې تر دې مخکې چې د سولې موافقه وسی یو شمیر نورې موافقې باید وسی چې پکې د مذاکراتو وړاندې موافقې، منځمهاله موافقې، د خبرو د چوکاټ موافقې او د پلي کولو موافقې شامل دي. مقاله لیکي چې د افغانستان امنیت اوس هم له ګڼ شمېر ګواښونو سره مخامخ دی او سخت دریځي او جهادیان د دغه هیواد سولې ته خطر پېښوي. مقاله لیکي چې د کابل حکومت غواړي طالبان خپلې حملې بندې کړي که غواړي سوله وسي. د افغانستان حکومت بله مهمه غوښتنه دا ده چې طالبان باید د اسلامي امارت نوم کارول پرېږدي. بل لوري ته د یو شمېر طالبانو غوښتنه دا ده چې یو شمېر طالبان باید له تور لیسته وایستل سي، بندیان راخوشې سي او د دوی شتمنۍ باید کنګل نه سي. مقاله وایي چې داسې ښکاري افغان حکومت په سوله ییزه توګه جګړې ته د پای ټکی ایښودلو لپاره کوم پلان نه لري. پر دې هر څه سربیره په اقتصادي، سیاسي او ټولنیزو برخو کې د افغانانو نارضایتي لا ستونزې زیاتې کړې دي. مقاله لیکي چې عامه ذهنیت داسې دی چې پاکستان د سولې په بهر کې لویه ونډه لرلی سي. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز پر طالبانو د پاکستان نفوذ منلی وو او ویلي وو چې پاکستان پر طالبانو نفوذ لري ځکه چې د طالبانو مشرتابه په پاکستان کې دی او هلته روغتیایي اسانتیاوې ترلاسه کوي. مقاله وایي چې پاکستان اوس هم په افغانستان کې بې ثباتي ته لمن وهي ځکه چې د پاکستان پوځ د تروریزم پر ضد انتخابي مبارزه کوي. مقاله لیکي چې که د طالبانو اکثریت مشرتابه د ولسمشر غنی له حکومت سره د سولې موافقه ونه کړي د پاکستان اعتبار له خطر سره مخامخ کیږي. اسلام آباد به د واشنگټن او کابل له خوا تر سخت فشار لاندې شي چې په پاکستان کې د افغان طالبانو پر ضد عملیات وکړي. نیویورک ټایمز بیا د طالبانو د خپل منځي نښتو او مخالفتونو په اړه مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې نیویورک ټایمز لیکي چې تر څو میاشتو مخالفتونو وروسته د طالبانو نوی مشر د پخواني مشر مولا محمد عمر ورور او زوی ته په دې ډله کې لوړې چوکۍ ورکړې دي. مقاله لیکي چې دواړه د مولا عمر زوی مولا یعقوب او ورور یې مولا عبدالمنان مخکې د طالبانو د مشر په توګه د مولا محمد اختر منصور له ټاکل کېدو سره مخالف وو. نورو طالب مشرانو پر مولا منصور تور پورې کړی وو چې د مولا محمد عمر د مړینې خبر یې تر دوو کلونو پورې پټ ساتلی وو او غوښتل یې پر طالبانو خپل تسلط زیات کړي. مقاله لیکي چې پر مولا منصور له انتقاد وروسته مولا منان او مولا یعقوب څو میاشتې چپات شول. تیر کال د مولا منصور د عبدالله په نامه د طالبانو یو مشر چې د مولا اختر منصور مشري یې نه قبلوله په زابل کې له خپلو کسانو سره یو ځای د درنې نښتې په پایله کې ووژل سو. مقاله لیکي چې د طالبانو د جلا سوي ډلې یو بل مشر مولا رسول د راپورونو له مخې د پاکستان د پوځ لخوا بندي سوی دی. مقاله د مولا رسول د ویاند مولا عبدالمنان نیازی له خلې لیکلي چې د مولا منصور کسان په هلمند کې جلا سوي طالبان په نقشه کوي.
ازادي راډیو اوري مخکې مو واوریدل چې راپور نوی د بغلان د ډنډ شهابالدین ډېرې سیمې د حکومت تر کنټرول وتلې او وسله والو طالبانو لاندې کړې دي. همدا شېبه له سیمې د ازادي راډیو خبریال بشیر احمد غزالي را سره د ټلیفون په لیکه د غزالي سره به راته ووایه چې وضعیت د سیمې څه ډول دی.
یو درې ورځ دوه ورځ کېږي چې په ډنډ شهابالدین کې طالبانو بیا جګړه پیل کړې دي او سیمه ډېر تر اوسه پورې ناامن شوې ده.
دا کومې سیمې دي چې وسلوالو طالبانو پکې جګړه پیل کړې ده او کنټرول یې پرې ټینګ کړی دی؟ د وسلوالو طالبانو لاس ته لوېدلې دي که څنګه او که اوس هم جګړه روانه ده؟
او دا خو په ډنډ شهابالدین کې دی او طالبانو تر اوسه پورې دوه یا درې پوسټه هم نیولې دي او د امنیت د بغلان امنیت قمندان خبریالانو ته وویل چې موږ چمتو یو چې بیا عملیات په دې ساحه کې پیل کړو.
له دې مخکې هم په سیمه کې د ناامنۍ راپورونه ورکول شوي و. وسلوالو طالبانو هم ډېرې سیمې لاندې کړې وې. دا هغه سیمه ده چې افغانستان ته له منځنۍ آسیا څخه د برېښنا مزي هم تیر شوي دي. هغه چې د کابل برېښنا یې قطع کړې وه د کابل ښاریان هم له ډېرو ستونزو سره مخامخ و. آیا بیا هم دغو د برېښنا پایو ته کوم خطر شته که نه؟
برښنا پایا خو په ډنډ شهابالدین کې ډېر پایګان شته دي خو تر اوسه پورې کوم چې بې تعدي څه نه دی راغلی دی.
په سیمه کې اوس هم عملیات روان دي که څنګه؟ سیمه ییز چارواکو ویلي راپورونه وایي چې دوی ډېرې پوستې پریښي دي، یعنې په دې معنا چې له خپلو پوستو راوتلي دي خو وایي چې بیرته به پراخ عملیات پیل کړي. آیا تاسو دغه حرکتونه وینئ؟
هو قمندان امنیت بغلان خبرګان ته ویلي چې په دې ساحه کې پراخ عملیات پیل کېږي انشاءالله.
بلې غزالي صاحب مننه. له بغلان د ازادي راډیو خبریال بشیر احمد غزالي و چې د بغلان د ډنډ شهابالدین په سیمه کې د وروستیو ناامنیو له حاله خبرولو. دا هغه سیمه ده چې لکه څنګه چې مخکې مو یادونه وکړه د افغانستان ته د وارد شوي برېښنا مزي هم چې کابل ته غځېدلي ترې تیریږي یوه پایه چپه شوې وه چې د کابل ښاریانې هم له برېښنا څخه بې برخې کړي وو. خو بیا هم د برېښنا په موضوع کې تم کېږو. د افغانستان ولسمشر څه موده مخکې ویلي وو چې سږکال به افغانستان دومره برېښنا تولید کړي چې په تېرو سلو کلونو کې نه وه تولید کړې. د اوبو او انرژي وزارت چارواکو هم په دې اړه پرون په کابل کې یو لړ څرګندونې وکړې. د اوبو او انرژي د وزارت معین امان الله غالب خبرلاند ته وویل چې په دې برخه کې یو شمېر پلانونه او طرحې تر لاس لاندې دي. سباون کاکړ پرې راپورټ لري.
دا په داسې حال کې ده چې افغانستان د اوبو له پلوه غني دی او د برېښنا د تولید ډېره زمینه پکې برابره ده، خو لا هم دا هېواد تر ډېره په وارداتي برېښنا متکی دی. اوس مهال د اوبو او انرژي وزارت مسؤلین وایي چې د انرژي د تولید ظرفیت ته په کتو دغه وزارت هڅه کوي چې په هیواد کې د برېښنا د غټو بندونو جوړول د خپلو کارونو په سر کې راولي. د دغه وزارت د انرژي معین امان الله غالب د چهارشنبې په ورځ په یوې خبري غونډه کې وویل چې د برېښنا په برخه کې د ځان د بسیا کولو او د ولسمشر د ژمنو د پوره کولو لپاره پر یو لړ پروګرامونو کار کوي. دی وایي موږ پلان لرو، هغه چې ولسمشر خپله ویلي وه، موږ به سږ کال دومره برېښنا تولید کړو چې په تیرو سلو کلونو کې نه وه تولید شوې، یعنې هغه دغه تر لاس لاندې پروژې دي. ولسمشر محمد اشرف غنی هم د نوي کال په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي و چې افغانستان به په روان کال کې دومره برېښنا تولید کړي چې په تیرو سلو کلونو کې به ساري نه وي. د هغو تحقیقاتو له مخې چې په دې وروستیو کې ترسره شوي ویل کېږي چې افغانستان د بادي، لمریزې او د اوبو د برېښنا په برخه کې ښه ظرفیت لري او کولای شي چې تر 23,000 میګاواټه ډېره برېښنا تولید کړي. خو د اوبو او انرژي وزارت مسؤلین وایي چې اوس مهال افغانستان د 1,150 میګاواټ برېښنا څخه ګټه اخلي چې له دې جملې څخه 240 میګاواټ خپله تولیدوي او نور ټوله له بهر څخه واردوي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت مسؤلین ټینګار کوي چې د دوی د دغو کوښښونو سره به په هیواد کې د انرژي او برېښنا په برخه کې ډېره پانګونه وشي تر څو افغانستان د وارداتي برېښنا څخه ځان خلاص کړي. دا په داسې حال کې د چین هم د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت له یونوپیس ادارې سره د 15 میګاواټ برېښنا تړون د 5 میلیون ډالر په ارزښت لاسلیک کړ. لبلی خواد اقتصادی چارو کارپوهان وای چې افغانستان د برښنا د تولید په برخه کې ډیر ظرفیت لري. که په دې برخه کې پانګونه وشي، افغانستان به د برښنا په برخه کې د څلور کلونو په موده کې پر خپل ځان بسیا شي. د اقتصادي چارو کارپو هارون صدیق په دې اړه ازادي راډیو ته ویل،
په افغانستان کې منابع موجود ده، بادی منابع موجود ده او د اوبوم منابع موجود ده. مونږ د امکانات لرو په افغانستان کې چې وکولی شو د برق انرژي تولید کو او خودکفایی تر لاس پیدا کو. دولت که په دې باندې ملي اقدامات وکړي، حتما افغانستان د وارداتي برق نه خلاصیږي.
د شغل صدیق په خبره د اقتصادي ود لپاره ثابتي او باوري بشنه ته اړتیا ده، او وای چې له دې سره به له زیرمو ګټه واخیستل شي او کاري زمینې به هم پراخه شي. سباون کاکړ، ازادي راډیو، کابل.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
او ازادي راډیو هم هر ورځ د سهار له وو بجو دی ماخام تر وو بجو په ټول افغانستان کې په منځنیو 2290 څپو سربیره دغه ورځ لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه صاف او واضح اوریدلی شئ. د سولې او ډیموکراسۍ د برابرۍ مؤسسې نوې سروې ښیي چې افغان متشبسې ښځې لا هم له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دغې مؤسسې له لسګونو ښځو او اقتصادي کارپوهانو سره د مرکو پر مټ په یوې څېړنه کې د متشبسو ښځو د کار په وړاندې مهم خنډونه موندلي او د حکومت د پاملرنې غوښتنه کوي. دغه مؤسسه وایي که دغو ستونزو ته د اواري لار ولټول شي، حکومتي عواید به نور هم زیات شي. په عین حال کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې دوی د متشبسو ښځو د ستونزو د اواري لپاره یو شمیر پروګرامونه پیل کړي. اجمل تورمان پرې رپورټ لري.
د مالی سرچینو او کارځای نشتون، دغه شان ټولنیز او سیمه ایز خنډونه د افغان سوداګرو مېرمنو مهمې ستونزې ګڼل کېږي. د سولې او دموکراسۍ د برابرۍ مؤسسې له لسګونو ښځو او اقتصادي کارپوهانو سره د مرکو پر مټ یوه څېړنه کړې چې د متشبسو ښځو د کار په وړاندې مهم خنډونه موندلي او د حکومت پاملرنه یې ورته غوښتې ده. د دغې مؤسسې رئیس محمد ادریس عمرزاده رسنیو ته په خبرو کې وویل که د ښځو اقتصادي پرمختګ ته اسانتیاوې برابرې شي، د افغان دولت عواید به تر پخوا زیات شي.
که په سوداګریزو او د کارموندنې په برخه کې د ښځو رول پیاوړی سي، ښځې کولی سي چې د کارموندنې په برخه کې په سلو کې 40% د ټولنې لپاره ګټورې تمام سي، او دا په ټوله کې کولی سي د هیواد ملي عواید زیات کړي، او نه یوازې ښځو بلکې نارینهو ته هم کېدای سي کارموندنه وسي.
که څه هم په تېرو 14 کلونو کې د افغان سوداګرو ښځو وضعیت د پخوا پرتله ډېر ښه شوی، خو یو شمېر کارپوهان وایي چې لا هم متشبسې ښځې له یو شمېر ستونزو سره مخ دي چې باید ورته حل لارې ولټول شي. اوس مهال په سلګونو افغان ښځې په بیلابیلو برخو کې فعالیت لري، په ځانګړي ډول د کرنې، صنایعو او په تولیدي برخه کې. د سولې او دموکراسۍ د برابرۍ د مؤسسې د څېړنې په یوې برخه کې راغلي چې سوداګري مېرمنې د پورونو یا قرضو د ورکړې او د تضمین ورکولو څرنګوالي اندېښمنې کړي دي، او له حکومت غوښتل شوي چې دغه ستونزې په پام کې ولري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت چارواکو د چهارشنبې په ورځ په یوه خبري ناسته کې وویل دوی په یو شمېر پروګرامونو کار کوي چې د سوداګرو ښځو، بانکونو او د پور ورکوونکو بنسټونو ترمنځ به ستونزې اوارې کړي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د امریکې د متحده ایالاتو د سولې د انسټیټیوټ رئیس شاه محمود میاخیل چې په دغه ناسته کې ګډون درلود وایي په دې وروستیو کې افغان متشبسو ښځو ښه پرمختګونه درلودل، خو نوښت پکې نه و. ښاغلی میاخیل وایي اړتیا ده چې حکومت د ترانسپورت د اسانتیاو د برابرولو تر څنګ د ښځو لپاره د تثبیت اسانتیا هم برابره او پر عملي پالیسیو کار وکړي.
زیاتره پالیسیګانې زموږ ډېر خیالي دغه لري، عملي جنبه ډېره فیصدي کمه ده. نو موږ یعنی ساده او د ضرورت مطابق پالیسیګانو ته ضرورت لرو، او طبعا زمینه مساعده شي چې خصوصي سکتور ته او بل خاصه خوځو ته.
هغه افغان متشبس خزې چې په دغه غونډه کې ګډون کړي وای دوی په افغانستان کې له ناسمو رسمونو او انانو نه ځوریږي، او ډېر ځله جایداد ته د دوی نه لاسرسی د دوی د سوداګریزو فعالیتونو د پراختیا په وړاندې خنډ ګرځي. د دغو ښځو له ډلې څخه منیژه وافق له دولت غواړي چې د دوی ستونزو ته پام واړوي او د نندارتونونو په جوړولو سره دوی ته د اقتصادي پرمختګ زمینه برابره کړي.
په افغانستان کې خصوصي سکتور او خصوصي سکتور ته د ودې او د پانګونې د راجلبولو لپاره یوه اداره هم چې په افغانستان کې د پانګونې د ملاتړ اداره یا ایسانو میږي، اوس د سوداګرۍ او صنایعو په وزارت کې مدغم کیږي. د افغانستان اوسنی اقتصادي وضعیت په پام سره د حکومت دغه اقدام به اقدام څومره پر ځای دی، دا هغه موضوع وه چې د مرکې په پیل کې مې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د نړیوالو اړیکو له رئیس ازرخش حافظي څخه وکړه. ښاغلي حافظي په ځواب کې وویل
دا چې یو اداره د دولت لخوا تعدیلیږي یا لغوه کېږي یا مغم کېږي یا جدیږي، د دولت حق دی، ولې په اقتصادي منطق یا ټولنیز یا سیاسي منطق دا اقدام باید داسې وي چې کارونه ښه شي. او تر هغه بریده پورې چې زه خبر یم، د ایسا اداره د دې په خاطر جوړ شو چې دولت دا توان نه درلودل چې جوازنامې او نور دا د پانګونې مسلې په سمه توګه ترسره کړي. نو یو مستقل ادارې ته ضرورت و، نړیوال بانک ورته پیسې ورکړلې، جایزاید ورته پیسې ورکړلې، یو ایس ای پیسې ورته ورکړلې. نو په دې خاطر باندې دا جوړ شو او نتیجې یې ښه و، ځکه چې په اسانه توګه هغه لړۍ چې شپږ میاشتې وخت نیوه هغه په څلوېښت ساعت تر دوه اویا ساعته پورې دا جوازنامې صادرولې.
حافظ صاحب، درسته ده په هغه پیل کې کله چې نوې اداره جوړه شوه د حامد کرزي په مشرۍ په افغانستان کې د پانګونې د ملاتړ لپاره دغې ادارې فعالیت ډیر معلومېده، خو له هغه ځایه چې موږ له نورو اقتصادي کارپوهانو سره غږېدلو دا اداره تقریبا معاصره نه وه، یوازې کار یې دا و چې جوازونه ورکړي او هغه هم پانګوالو ته چې په افغانستان کې په دې وروستیو کې بهرني پانګوال په تېره بیا پانګونې ته دومره زړه نه ښه کوي. نو د دوی په نظر داسې ویل کېده چې نور د دغې ادارې چې باید د خصوصي سکتور د ودې لپاره ډیر فعالیت کړی وي نور دومره معاصره نه وه.
اتاق خوم هم دوی سره مې نږدې اړیکې لیدلې او زما لپاره دا د قناعت وړ نه و. یو اړخ یې چې همدغه جوازنامې و په هغه کې دوی د زمان ډېر لنډ کړي ول، اما دا چې د نوم ځان سره یې حملول چې دا ګویا چې د انوستمنت سپورټ ایجنسي دی یا د پانګونې ملاتړ اداره ده، په دغه کې هېڅ وخت دوی کوم ملاتړ دی څه په عملي توګه دوی ته بریالی نه شول. دوی څو ګشته دا وعدې وکړل چې ارزانه موږ په صنعتي پارکونو کې مځکې ورکوو پانګو ته، دا وعدې زموږ ترسره نه شولې. ویل چې موږ د پانګوال لپاره ټکس فری پالیسي دولت باندې قبلوو، دا نه شو. خالي د جوازنامې د اجرا کولو لپاره د اسانتیاوې برابر کړې وې او په دې خاطر باندې خلک چې د بوکس څخه ستلي دي هغه باندې هم قناعت وکړل. کله هغه اصلي نوم چې د پانګونې ملاتړ اداره هغه لپاره د دوی نه ارزانه مځکه چاته ورکړل، نه صنعتي تسهیلات فراهم کړل، نه مالي منابع.
بله حافظ صاحب، قربان حق جو په کابل کې په یوې خبري کنفرانس کې په دې اړه یو لړ څرګندونې وکړې، یوې موضوع ته هم اشاره وکړه چې له هغه وخته چې دی له اتنیمو میاشتو راهیسې دی د دې ادارې مشر ټاکل شوی دی، په کراتو یې له ولسمشر اشرف غني سره د لیدو غوښتنه کړې خو هغه دی نه دی ورمنلی، او دغه راز چې ځینې مکتوبونه یې ورکړي، پلانونه یې ورکړي، د جمهوري ریاست لخوا هغه رد شوی دی. کله چې په اتنیمو میاشتو کې مثلا د دې ادارې مشر نشي کولی جمهور رئیس سره وګوري یا جمهور رئیس خپل ځان ته وربولي، یا فکر نه کوي چې ترشا ځینې نور سیاسي عوامل هم شته؟
اول خو زه دا ویل غواړم چې هر وخت ما دا نیوکه پر دغه حکومت باندې کړی دي چې دوی یو همغږ حکومت دلته نشته. دا د بېلبېل ګروپونو داسې یو ترکیبي یو اطلافي کړی دي چې سره یو ځای شوي دي، اما په نور هېوادونو کې همدغسې راځي چې کوالیشن جوړېږي، ولې کوالیشن د حکومت باید شتون ولري او د دوی هغه موخه چې دوی پر مخ بوزي بیا هغه باید بسیره وي، ولې دوی تر اوسه پورې دغه کوالیشن ډاکومنټ هم خپل منځ کې سره نه دي لیکلي په شفافه توګه او خلکو ته سره نه دي شریک کړي. نو ستونزې ډېرې دي، دلته مراکز د قدرت متعدد دي، یو چا پورې اړه لري بل بل چا پورې اړه لري، یو چا سره ټینګ نیسي بل بل چا سره ټینګ نیسي، دا لړۍ خو روانه ده، دا خو ټول ښکاره مسله.
کوي چې دغه اداره چې اوس د سوداګرۍ او صنایعو له خونې سره مدغم شوې ده، و به کولی شي د سوداګرۍ او صنایعو وزارت چې د ادارې فعالیتونه هم مخته یوسي، یا دغه ظرفیت لري؟
تر هغه بریده پورې چې زه خبر یم خو څو مسلې شته. یو دا چې د دولتي ادارې د فساد ککړې دي او د ظرفیت مسله هم ده. دوی که مستقل پاتې شوي وای یا یو نوی نوم یا هویت ورته ورکړل شوی وای، اصلاحات او ریفورم کرا غلی وای دا بخوای آماده چې دا وزارت پر څه پوره کړی دي چې بیا دا کار تر څه پوره نوې دي وزارت تجارت صنایع صنایع کړی دي چا سره مرسته کړی دي یو زر او سلیری فابریکه په تر دی دي 2001 څخه تر په دې خو وزارت تجارت او صنایع برخه کې بیا هغه وخت څخه چې دا صنایع ور پوره مضبوط شوی دي کوم تور دي کړی تر څه پوره یعنی په کوم امید خلق دا ومني چې مقاله لري کارونه خش نو په هر صورت دغه ادارې دي کارو څخه هم ډېر راځي نه وم ولې موږ د ښه انتخاب نه لرو د پات بدتر او بدتر یو بل انتخاب زما له نظره ښېګنې تر بدي څخه یې لږ زیات و نو ځکه د دې شتون تر هغه وخته پورې چې یو ښه مماثل او بهتر اداره جوړ شوې نه وای دا باید ساتل شوی وای.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د نړیوالو اړیکو رئیس ازرخش حافظي و چې د حکومت د وروستي اقدام په اړه نظر څرګنده او د هغې اقدام په اړه چې د افغانستان د پانګونې د ملاتړ اداره یا آیسا د سوداګرۍ او صنایعو په وزارت کې مدغموي.
حکومت خپل تعهد کړی چې په دوه کلو کې به جرګه سده جوړیږي، اوس جرګه نشي جوړولی، جرګه سې نشي جوړولی، خیر نو څنګه کیږي؟ دغه موافقتنامه دې هم تخلف کیږي، قانون اساسي هم تخلف وسلو، موافقتنامه هم تخلف وسلو، بالاخره دا یو خود سره حکومت سنو سده بالکل، او دا په فرانس د ورځ پر ورځ کیږي.
د نوی ملي جبهې له مشر انوار الحق احدي سره مو د حقیقت سدی په اونیس پروګرام کې چې د خبرونې په دوهمه نیمه کې د انصاف پلټ کې له بل اونیس پروګرام سره درته خبرو خبرې کړې دي. خو اوس بیا هم صفي الله ستانکزي ته وار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د افغانستان د سولې علي شوراوي تمدنن په کابل کې د ګلبدین حکمتیار د اسلامي حزب له استاذ سره خبرې وکړې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استاذ مرستیال مارک باوډن ویلي په ننګرهار کې به په جګړه ځپلو سیمو کې له روغتونونه او ښوونځي چې زیانمن شوي دي ورغوي. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي د لغمان ولایت په خرغې ولسوالۍ کې د انتحاري حملو څلور واسکټونه او یوه اندازه چاودیدونکي توکي له پټنځایه کشف او شنډ کړي دي. د تیلو د تولیدونکو او صدرونکو د هیوادونو د سازمان اوپیک یو لوړ پوړي چارواکی وایي روسیا او دا سازمان کولای شي له ایران پرته د تیلو د تولید د کمیدو لپاره یوې موافقې ته ورسیږي. د ایران ولسمشر حسن روحاني وړاندیز کړی چې د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ به د لانجې د حل لپاره منځګړیتوب وکړي. او دو جمهوری غوښتونکو سناتورانو چې د ایران د چمی تړون مخالف دی ولای هوړاندې کړي چې د تصویبیدو په صورت کې سپینه ماڼۍ نه پرېږدي، هغه امریکایي قوانین نرم کړي چې پر ایران د لګول شوی بندیزونو لری کولې سخت کړي دي.
د خبرونو تفصیل کولای شي چې ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ولولي، پته بوده ازادي رادیو ټکی اور کیا ټکی کم. ازادي رادیو خبرونه هم د انټرنیټ لاري صافي اوازي اوریدلای شي. دغه راز په انټرنیټ کې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې د افغانستان او سیمې په اړه مطالب لوستلی او کتلی شي. دغه ویډیوګانې هم شته او عکسونه هم شته. مخکې له دې چې دو اونیزو پروګرامونو ته وار ورسیږي یوه نړیواله موضوع راخلو، ایران د خپلو دو ګاونډیو ارمنستان او اذربایجان ترمنځ وروستیو سرحدي شخړو ته اندېښمن دی او دا ویره لري چې ترورستان به ګټه ترې واخلي. د ایران ولسمشر د دغې اندېښنې د پای ته رسولو لپاره د اذربایجان او ارمنستان له ولسمشرانو سره پرون په ټلیفون خبرې وکړې. تفصیل د احمد شبر پر راپور کې.
د ایران ولسمشر حسن روحانی وړاندیز کړی دی چې د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ به د ناګورنو قرباغ د لانجې د حل لپاره منځګړیتوب وکړي. روحانی تیره ورځ دا ژمنه د آذربایجان له ولسمشر الهام الیف او د ارمنستان له جمهور رئیس سرژ سرکسیان سره د ټلیفون له لارې وکړه. د ایران ایرنا خبری آژانس د ولسمشر روحانی په وینا خبر ورکوي چې وایي تهران چمتو دی چې له هرې هغې وسیلې چې په واک یې ده ګټه پورته کړي تر څو د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ لانجه په سوله ییز ډول هواره شي. په ورته وخت کې د ایران ولسمشر خپلو آذري او ارمني سیالانو ته ویلي دي چې د نوي اوربند د ساتنې په برخه کې به مرسته وکړي او ایران به دا اوربند له نږدې وڅاري تر څو د دواړو هیوادو پوله خوندي شي. حسن روحانی خبرداري ورکړ چې ترورستان کولی شي چې د سیمه لشکړو ګټه پورته کړي. د ایران د ولسمشر په وینا دا خبرونه خبره شوې دي چې سیمه لستر کړکېچ سره مخامخ ده چې تر هاګر او د هغوی خواخوږي هڅې کوي دا ستونزې پراخې کړي. د ارمنستان او آذربایجان د بیلتون غوښتونکو ترمنځ نږدې اونۍ مخکې په ناګورنو قرباغ کې نښتې پیل شوې، خو دواړو لوریو د سې شنبې په ورځ سره وکړه چې اوربند وکړي. که څه هم ایران د دې ستونزې د هواري لپاره د هر راز مرستو ژمنه کړې ده، خو ایرانی کارپوه تورج عطابکی وایي چې د ناګورنو قرباغ لانجه ساده نه ده او که په دې برخه کې خبرې پیل شي هغو ته هم باید ډېره هیله ونه لرو.
مذاکرات بیش از 20 ساله که هر از چند
دا خبری لتی رو شلو کلونو رئیسی کله د امریکا د متحده ایالاتونو په منځګړی توپ کله د منس د دلیل لوري او کله هم د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان لخوا تر سره شې بی دي او نتیجې ته نه دي سره رسیدلی، ځکه چې له دواړو لوریو د داسې څه وړاندیز نکیشي چې حل لاره ترې پیدا شي. د همدې لپاره د شوروي اتحاد له ماتېدو وروسته دا یو کنګل شوی غوندې بحران دی.
پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروي رو داشت.
ایران چې په شمال لویدیځ برخه کې له آذربایجان او ارمنستان سره پوله لري، د ناګورنو قرباغ په سیمه کې د شخړو زیاتېدو ته اندېښنه لري، نو هڅې یې پیل کړي دي چې د اوس لپاره اوربنټینګ شي او د سولې لپاره لاره چاره ولټول شي.
د انصاف پلټکه
یو چاغې په سیور شبلو یغې په سیور شبلو یغې په سیور شامدی کې ربان ورستی دي شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري ده نه مکان په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داوري خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي حاضرې په ویګرای کوه حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه په سیور کړی.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
دوستانو د خپل خبرونه د چلوونکی اجمل تورمان سلامونه ومني. په دې خبرونه کې د یو ولایت په کچه ستونزه ده. په ولسي جرګه کې د اردوګان ولایت استازي عبید الله بارکزي ازادۍ راډیو سره اړیکه نیولې وه او په روزګان کې د پرله پسې بارانونو او سیلاونو له امله د دغه ولایت د اوسیدونکو ستونزې را سره شریک کړې. ښاغلي بارکزي راته وویل
د روزګان ولایت په ټولو ولسوالیو کې د ګیزاب ولسوالي، د چارچنو ولسوالي، د جهرات ولسوالي، د چورې ولسوالي، د خاص روزګان ولسوالي، د چناتو ولسوالي او هم چنان مرکز پنځه درې شواروزه پرله پسې د یو ډېر توپاني او شدید باران لاندې راغی چې په نتیجه کې دومره بې حسابه سیلابونه راوتلي دي چې تر کومه ځایه چې اوس ما ته معلومات شته، خو زه دونه قص معلومات دي چې د انسانانو تلفات په ټولو ولسوالیو کې اندازن څلوېښت نفره ته رسېږي چې په ټولو ولسوالیو کې موږ د انسانانو تلفات لرو او هم چنان د تقریبا در دیش زر جریبه مځکه ډېره مځکه زراعتي مځکه د دهقانانو ده کاملا د مابینه وتلې ده او نور ډېرې مځکې او فصلونه خو ته فصلونه خو هېڅ پاته نه دي چې هغه اوبو لاندې کړي دي او په تعداد د یو زرو څلور سوه کورو دا تخریب شوي دي په ولایت او مختلفو ولسوالیو کې او هم چنان هغه مواصلاتي لارې کاملا قطع. دا هغه جملې څخه یو ډېر مهم پل چې د ترینکوټ څخه بیا د چورې ګیزاب او د دایکنډي ولایت او د درویشان او سرخ مرغاب منطقه ټول دغه مسیر څخه تیریږي، هغه پل کاملا د مابینه تللی دی چې خلک ډېر د سخت مشکل ناورین او ستونزو سره مخامخ دي او هم چنان په دې راوت کې هلته چې هغه ساحه ده د زک ورته وایي هلته هغه کورونه یڅ د اوبو تر کوشش لاندې راځي که دولت بیړنۍ او عاجل مرستې ونه کړي دا اوس هم مادي انکشافي دیات وزارت سره د حوادثو وزارت سره د فوایدامې د وزارت سره د سهار سره د پرون سره دروځ د په رابطه کې که ډېر عاجل د زراعت وزارت سره عاجل چې څوک کومک ونه کړي او هم چنان ژر تر ژره د دغه پله دپاره اوس مو د فوایدامې د وزیر ته دا وعده واسطه چې ژر یو استحکامي پل ولېږي چې دغه د ترینکوټ مرکز د غنو پل یو په څنګ کې یو استحکامي پل جوړ کړي چې د خلکو رفتوامد لارې راشي تر څو چې دا پل بېرته د سره ته
بارکزی صاحب دغه پل جوړول خو راوروسته خبره وي دا اوس څه مرستې تر اوسه پورې شوې دي د سیلاب ځپلو سره؟
تر اوسه مرکزي حکومت په دې باب هېڅ توجه نه ده کړې. ولایتي اداره بیچارهګان په خپل واک کې تا ته معلومه ده چې د روزګان ولایتي اداره هیچ شی نه لري بیا د دوی سخت ناورین په مقابل هلته که موږ ډېر په خپلو ګودامو کې مواد ولرو خوراکي مواد کومکي مواد نو موږ به د یو سلو کورو دوه سوو کورو دپاره حال دا چې زموږ اوس تقریبا دېرش تر څلوېښت تر پنځوس زره کورو پورې عاجل کومک ته ضرورت لري.
بله بارکزی صاحب د دوی وینا تاسو ته څه وه چې تاسو ورته وویل چې دغه عاجلو مرستې ته ضرورت دی څه یې درته وویل؟
نو دوی خو اوکې راکړله که چې موږ به ډېر ژر یو ټیم ولېږو چې سرې وکړي ټول تاوانونه ارزیابي کړي برآورد وکړي او ډېر ژر کومکونه اماده کړي ځکه د یو وزارت په وجه کښې هم دا نشته چې دا ټول خلکو سره کومک وکړي باید دا څلور پنځه وزارتونه لاس سره ورکړي چې د روزګان د خلکو دغه ناورین او بدبختۍ څکه خدای وکړي د پای ټکې کښېږي.
د انصاف په لټه کې
موږ همدا ستونزه د پیښو پر وړاندې د مبارزې ادارې له مرستیال ښاغلي محمد اسلم سیاس سره شریکه کړه. ښاغلي سیاس یې په اړه راته وویل:
باید دا عرض وشي چې نه یوازې په روزګان بلکې په ټول ولایاتو کې موږ ښه آمادګي درلود د دې دپاره چې احتمالا په ژمي کې لږ مشکلات به راسي و باید حتما دا مشکل ته پاسخ ورکړل شي. خب خوشبختانه دا امکانات په ټولو ولایاتو کې شته. موږ د روزګان د حالت نه خبر یو. یولس نفره راپور رالیږل شوی ده چې شهیدان شوی ده په مرکز او ټولو ولسوالیو کې. اصلي مشکل دا دی چې هغه مناطق چې دا پیښه منځته راغلې ده هغه د امنیتي له لارې لږ مشکلات هم لري. دا د ولسوالانو غږ دی چې دومره کور وژل شوی ده یا ځمکې تر اوبه لاندې ده. خو دا یو دقیق سروې غالي. اوس په هغه ولایت کې پنج ګروپه چې درې ګروپه یې په مرکز او درې ګروپه یې په نورو ولایاتو کې نورو ولسوالیو کې وبښئ د سروې دپاره بوخت دی. د هغوی سروې نتیجې چې لاسته راغی هغه وخت موږ ویلی شو چې دا څومره صحیح ده څومره غلطه ده د دې دپاره چې دا سرویګانې مشترک سرویګانې دي چې انجوګانې دولت او ملل متحد پکې شریک دی مشترک سروی کوي. کله چې دا سروی نتیجه معلوم شو ورته موږ په ولایت کې پیسې لرو غذایی او غیر غذایی توکې لرو مؤسسات هم هلته اوس موجود دی او دولت سره یو ځای دا سروی ترسره کوي.
نو سیاست صاحب هلته خلک عملا د جدي ستونزو سره مخ دي. ورځ په ورځ مثلا د خوراکي مواد نه لري نور مشکل لري د لوږې تندې مشکل لري. تاسو به سروې خپله مکملوئ بعد د هغې نه به کومک دوته ورځي کیدای شي نور کسان هم تلف شي هلته.
دا چې موږ وایو یولس نفره شهیدان شوه دا ابتدایي خبره ده او که موږ پوښتنه وکړو چې دا شهیدان شی دی د کوم کلی دی نه ولسوال ویلی شي او نه د کلیوال. د دې دپاره مشکلات موجود دی او تیمونه رالیږل شوی دی چې دا سروی تکمیل شي او ستا نظر هم شاید به دا وي چې هغه وخت باید کومکونه رالیږل شي چې هغه نفرې تصدیق شي چې د کومک وال دی.
بله سیاست صاحب هلته اوس خلک عملا د خوراکي مواد نشتون سره مخ دي. نو ته سروې مکملېږي خلک به په لوږه باندې ناست وي هلته؟
دا ما مخکې وویل چې دا د خلکو نظر دی. دا د هغه خلکو نظر دی چې په صحنه کې نشته. موږ چې وایو دا کار کوو د دې دپاره موږ په جرأت وایو چې اوس هم مؤسسات هم دولت د یو همغږۍ یو ځای شوی دی سروی کوي. هر کورنۍ چې نیازمند دي هغوی ته مواد هم وشل کېږي.
د انصاف په لټه کې
دوستانو دا د دې اونۍ خپرونه چې تاسو واورېدله تر بلې مو په لویه او بخښونکې خدای سپارو. خو په تلو تلو کې د خپرونې شمېره ځان سره یاداشت کړئ: 0 9 8 9 3 ښه اونۍ ولرئ.
د انصاف په لټه کې.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی.
دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخششون داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میمونه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر،
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگ بارانم نکنن.
تدین زیاد ایران باید چه شوشی واگونی سو خواه خواهی نمانی ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
حقیقت صدای
له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودي او جدي خبرې.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، زما قاسم سولمل سلامونه ومني. د حقیقت صدای په پروګرام کې داونه د افغانستان د نوې ملي جپې د مشر ډاکټر انور الحق هدي سره مرکه لرو.
مننه کوم هدي صاحب چې موږ ته د مرکه فرصت راکړې. د لومړي سوال په توګه غواړم د پښتنو کوم چې په دې وروستي کې د حکومت په سطح باندې ځینې تغییرات راغلي دي، ځینې وزیران استعفا ورکړي دي، د ولایتو په سطح باندې ځینې نور مقامات استعفا کړي دي. د وزارت په کتو ستاسو ارزونه نڅه ده چې واقعاً دولت په ستاسو باندې څه تیریږي؟ آیا په کوم ستر پروګرام په مخ کې دی لکه څنګه چې ځینې خلک او داسې کارپوهان ورته اشاره کوي؟ ستاسو برداشت او ارزونه څه ده د وضعیت څخه؟
زه فکر کوم چې دغه استفادګانې چې سوي دي او یا هم قرار دي شي وشي، دا یو بل بیلګه ده، یو بل مظهر دی دی چې په حکومت کې بحران ډیر عمیق دی. خو خو منګه ولې خلکو اپوزیشن به ویل چې دا حکومت کارا حکومت نه دی، بی کفایت دی، نتایج دی کار چې ته نه دی. اوس داخل دی حکومت نه خلک دا خبرې کوي چې تداخل کاری دی یا داسې پالیسی معلومه نه دی، یا هم خبره دی حکومت طرفداران ځینې وایي چې ځینې وزیران کفایت کاری نه درلود، او حتی بعض حالاتو کې د فساد خبرې هم څه پکې راځي. په هر تعبیر چې ونیسي دا فقط هغه عمق دی بحران ښکاره کوي چې ورځ په ورځ دا بحران عمیق کېږي. اعتماد د خلکو په حکومت باندې له منځه تللی دی او نور هم څه څه ضعیفېږي. او دغه حالت زه فکر کوم چې حتی د حکومت اعتماد په خپل ځان باندې بس ده هم نور هم څه ضعیف کېږي. نو دا لړۍ دی د استفادانو چې اتروس پورې سوي دي او یا قرار دي چې د وسی یو ښه خبر دی حکومت لپاره نه ده، او موثره د دې ادارې به نور هم څه خراب کړي.
هدف مو د بحران څخه دا دی چې آیا هماغه پخواني اختلافات چې مخکې موجود و د حکومت منځ کې، آیا اوس هم هغه په خپل حال پاتې دي؟ هماغه اختلافات شدید سوي دي او که څنګه ځینې نور مشکلات دي؟
خا هغه اختلافات خو خپل جای دي، اختلافات چې د هغه پورې اړه لري، دغه میکانیزم د قدرت د تقسیم چې دغه موافقتنامه ده هغه په خپل جای پاتې دی. اما اوس خو دا بعضې هغه استفاګانې دا خو د غولو خوازین نه سوي دي. مثلا هغه خلک چې ډاکټر صاحب غني ته ډېر نږدې وو د غولو خوازین نه سیده کېږي، یا هغه خلک چې دوی یو څو میاشتې مخکې څه ده تعین کړي وو د کار لپاره، نو معنا یې څه ده؟ یا دا چې دوی انتخاب څه ده غلط وو، یا دا چې دوی مدیریت دومره خراب ده چې هغوی ورسره ناراضي دي، هغوی چې یاره په دغو شرایطو کې موږ له تاسو سره کار نشو کولی. او دا هم طبعا هر تعبیری چې ونیسي حکومت ته څه ده ښه خبر نه دی.
په دې وروستیو کې داسې راپورونه موجود دي د بېلابېلو رسنیو څخه، داسې د بېلابېلو حکومتي او غیر حکومتي سرچینو څخه چې ګواکې د حکومت په کچه باندې ستر بدلونونه راتلونکي دي. حتی یو ځلې تاسو هم په خپلو خبرو کې اشاره ورته کړې وه چې د لومړي معاونیت په ارتباط باندې ځینې بدلونونه راتلونکي دي. واقعا دا حالت څه ډول ارزوي او علت یې څه دی؟ فقط په دې خاطر چې حکومت ته ونه کړی سو چې لویه جرګه راوبلي او که څنګه ځینې نور مسایل دي؟
ښه، دا حالت د بدلون درشل کې دي. یو موضوع باندې یو ورځ بحث وشي، حتی نږدې موافقې ته شي، یو هفته بعد هغه بحث له منځه ځي، موافقه له منځه ځي. د ځینو خلکو نه چې د قدرت منابعو ته سره نږدې وو دغسې خبرې اورېدل کېدلې چې لویه جرګه نشي دایرېدلی، نشي دایرېدلی، او د ملي وحدت حکومت نور دوام نشي کولای ولی ډاکټر صاحب عبد الله حضور په دغه حکومت کې ضروری ده نو په اساس باندې ځین خلکو دغه سه یو پیشنهاد کړیو چې کېدای شي اغلب صفته یو معاون دی رئیس جمهور راشي ګرچې دوی غوښتل طرفدارانو وروسته دا خبره صدرات کړله اما ما په فکر باندې چې دا د تاغن لری نه ده له امکان نه لری نه ده چې دوی دا بحثونه کړي وسیږي کېدای شي وروسته چې دا خپل موقفونه په دې ارتباط باندې بدل کړي وسیږي چې الله سب دوستم دفتر هم ویلي دي چې دوی ته دا شاید منلو ول نه ول دا معنا دی نه لري بحث باندې سوې وخت کې لا خپل په دې باندې سره فکر سره سوې وشيږي ولې دا هم یو بل مظهر دی بحران دی حکومت دا که حکومت خپل تعهد کړی چې په دوه کلو کې به جرګه سره جوړیږي اوس جرګه نشي جوړولای جرګه سره نشي جوړولای خیر نو څنګه کیږي دا موافقتنامه دی نه تخلف کیږي قانون اساسي نه تخلف وسلو موافقتنامه نه تخلف وسلو بل اخره دا یو خط سره حکومت سره نشي بالکل او دا بحران سره ورس پرز حقيقي دا
هم دې ستونزې ته په کتو چې حکومت نسی کولای لوی چر کړه او غواړي بل اخر مشکلات هم زیات دي فکر نه کوي چې دا به یو ښه اقدام وسی که چیرې دا حکومتي مشران خپل مبایزو کې جوړ سره راځي او بل اخر دا مشکلات به حل سي ان فکر نه کوي که احیانا دا یو اقدام وسی دا به د افغانستان په کټوې
کوم سیاسي په خپل مبایزو کې دا موافقت شي ورته دا یو ښه دی اما دوی موافقه باید قانون په چوکاټ کې د وسی کې هر ساحه کې هر مشکل چې د دوی د چاو د قانون له چوکاټ نه دی باندې سره حلې نو بیا په صورت سره قانون به معنا کیږي بیا د دوی د ادعا چې موږ یو قانونمند حکومت غواړو دال مې دسی دی بیا د دونرانو دغه ادعا چې موږ په افغانستان کې یو دیموکراسي غواړو او د اساسي قانون سره سم حکومت غواړو بیا د حمله مې دسی نو هغه نتیجه بیا د بحران د مشروعیت مې دسی دی او کله چې بیا نور حلقې هم څه ده د قانون له چوکاټ نه دی باندې بیا سره حرکت کوي چې هغه به دي چپ کټه نه
یو مسله چې په روسي کې مطرح کیږي دا ماقته درې رامنځته کېدل دي ساس معلومات سری واقعي ماقته درې جوړیدونکې ده او کنه حالات دا شی چې باید ماقته درې په افغانستان کې رامنځته شي او که احیانا رامنځته کیږي دا به مشکلات رامنځته نه کړي فکر نه کوي ځکه چې اوس نظام انتخابي نظام دی مشخصو د ماقته او د انتقالي دورې څخه راتېر شوی د امکانات څه ډول سره وي تاسو
زه هم دا خبرې اورم او دا یو بل ثبوت دی د فعلي سیاسي حکومتي حالت ډېر د منلو ول نه ده خلکو ته د منلو ول نه ده او د سیخکاری سي په خارجي سطح هم څه د وز د خبرې سي د هغه کیږي خو ما برداشت خپل دادل ځین خلکو سره سي په تماس کې ما چې حمایت دغه لپاره ممکن غوړ ډیر نو شي کی خصوصا د امریکای له خوا ځین څه زیات نو شي کی یعنی دا اوسنۍ حالت دوام قابل دی منلو نه دی نو دی اوسنۍ حالت نو تل ما خپل پیشنهاد دادې چې په قانوني ډول نوې انتخابات څه دوسی او قانوني اساسي تعلیق ایران شي او یو بل جنجال څه جوړ نشي ولی ځین خلک وایي چې حکومت جوړول نسبتا اسانه دي او پرې دي چې موقت حکومت زمينه بیا د انتخابات لپاره مهیا کی قسم دا د اساسي قانون زنده تخلف ته اساسي قانون کې سره د موقت حکومت لپاره نور جای نسته ولی دا اوسنۍ حالت دومره درناک ده چې کوم موقت حکومت هم یو سم موقت حکومت راسیم بده بنې دي جامع لپاره کېدای شي چې پاستې غزنې بیرته قانون اساسي دی او کال دو کال لپاره تعلیق کې واچول شي او پاستې غزنې بیرته سره قانون اساسي مرعي او اجرا ده وشي کې ولی ما باور دي قوي نه دی چې دغه بدیل باندې د دونرانو کلکه موافقه ده وشي کې تر کوم ځای چې ماته معلوم دی خو د اوباما حکومت فعلا ډېر هغه نه دی د طرفدار نه دی ولی په داخل کې د حکومت د بدلون لپاره یعنی ارزومندي ډېره زیاته ده نو هغه دوه درې شکل لري یا به سره د موقت حکومت لارې صدر راځي یا به د انتخابات لارې راځي کېدای شي کومه بله لاره هم څه ده وشيږي او دا په خپله انعکاس دغه ورکوي چې خلک ډېر ناراضه دي
فکر کوي دا حالات اوسني حالات څه ښیي چې واقعا انتخابات په خپل وخت وسي او که څنګه او دا روسي لړۍ د استعفا ته بیا هم اشاره وکړو چې رئیس د کمیسیون د ټاکنو استعفا ورکړله دا ټول څه ښیي چې تاسو ورسره باندې څه ده چې انتخابات وسي او که څنګه
خا هغه نیټه خو نورستاني صاحب په تعین کړې وه کمیسیون د انتخاباتو ټاکلې وه خو هغه څو ورځې مخکې وویل چې نور دا تاریخ مدار د اعتبار په دې نه دی چې تر اوسه پورې هغوی ته چا کومه بودیجه نه ده ورکړې او دغه وخت چې پاتې ده ولو که اوس هم ورته بودیجه ورکړي په کافي اندازه وخت نه دی دې غځې نه په دې اساس باندې زه فکر نه کوم چې هغه د میزان څلېریستمه کومه نیټه چې ټاکل شوې وه چې دا مدار اعتبار وسیږي نور ډاکټر صاحب عبدالله د دفتر په اول کې دا راز کړل ډاکټر صاحب غني هېڅ وخت نیه تایید کړل او نه یې رد کړل او نو په دې اساس زه فکر کوم چې هغه تقسیم اوقات نور دوره دی اعتبار وړ نه دی اوس خو زه کله کله ځینې هغه خلک چې حکومت ته نږدې دي د غول نه سي اورم خو دوی د راتلونکي پسرلي په باره کې څه فکر کوي اما په دغه ډول چې دوی د اصلاحاتو په حرکت کوي خدای پوهېږي چې په راتلونکي پسرلي کې به یې وکولی شي او که به یې ونه شي کولی خو راتلونکي پسرلي کې دا شایي واوسیږي نو ښه به دا وي چې پارلماني انتخابات له ریاستي انتخاباتو سره یو ځای او دوی امادګي د یو هغه لپاره مونږ چې یو نوي ریاستي انتخابات څه صورت نیسي
داسې ځینې راپورونه هم موجود وه احادي صاحب چې ګواکې حکومت تاسو ته پیشنهاد کړی دی حکومت د اپوزیسیون په صفت باندې چې تاسو ته هم وزارت درکړي مشخصا د مالیې وزارت یادونه سوې ده دا خبره تر کوم حده پر واقعیت لري او که چېرې داسې اوسې تاسو به یې ومنئ
نه داسې نه پیشنهاد سوی ده او نه زه کوم قصد یې منلو د دې شیانو څه ده لرم ځینې دوستان دي چې په حکومت کې دي هغوی غوښتي دي چې زموږ روابط څه ده ښه کړي او هغوی وایي چې دا له هغه نه یعنی کېدی شي چې مثلا موږ لپاره هم په حکومت شي اوسې اما ما ته کوم مشخص پیشنهاد نه دی سوی او زه دا کوم راپور چې ورکړ سوی دی زه فکر کوم لږ ذره مبالغه میز او په دې ساحه کې داسې کوم شی څه نه دی سوی د دوستان زه هلته لرم هغه غواړي زموږ روابطې جمهور رئیس سره څه ده ښه کړي پخوا موږ دوستان وو د یو ټیم خلکو اوس موږ څه ده موقفونه سره البته فرق لري او هغوی په یعنی خوښ نه دي لیدې نه چې موږ د حکومت نه دي باندې یو اما داسې کوم پیشنهاد هم نه سوی دی او زه کوم قصد یې نه لرم اشتراک بود من کنه لکه
بله مننه کنم حدیثت
تشکر از از
کنم
تشکر
سبی وسا تدبیر چاری سپیا وڑ تقدی نہ قسمت ستورو مختو نہ مسلو میں بخا ہارون لدرنا نندیا شیر تپنا را وڑے ہارون لدرنا نندیا شیر تپنا را وڑے جڑاند پوری جڑاند